سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ په سر کې د نن ورځې خبرونه. په خوست کې طالب چارواکو ویلي چې په ځاځي میدان کې له پاکستانی پوله ساتونکو سره د دوی جګړه پای ته رسیدلې ده. د والی ویان مستخبر ګربز نن ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې په جګړه کې یو طالب عسکر وژل شوی او هغه دا ادعا بیا کړې چې د طالبانو په ځوابي بریدونو کې 14 پاکستانی عسکر ژوبل شوي دي. هغه د سیمو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 14 خلک ژوبل شوي دي. د سیمو خلکو همداراز ویلي چې ځینې کسان د جګړې له ویرې له خپلو کورونو وتلې دي. جګړه وروسته له هغه دوه ورځې مخکې پیل شوې وه چې دوو سیمو کې طالب ځواکونو پوستې جوړولې خو پاکستانی ملیشو یې مخه نیولې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې د سپتمبر په 9مه نیټه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او په اوکراین کې د جګړې د دوام مخه ونیسي. هغه وویل د طالبانو حکومت چې په 2020 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له وتلو وروسته د افغانستان مشرۍ په غاړه اخیستې ده، طالبانو د ښځو پر وړاندې کرکه لرونکي قوانین او سیاستونه په خورا سخت شکل پلي کړي دي چې له مخې یې ښځې له عامه ژوند څخه بې برخې دي. تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینت هم خپل راپور یې په دغه په بخښنې سره ریچارډ بینت په دغه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړ او هغې وویل د طالبانو له سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول باید د بشري حقونو په برخه کې روښانه د اندازې وړ او په خپلواکه توګه د تایید وړ او پرمختګ ښکارندوی وکړي. د دې راپور په یوه نسخه کې چې مخکې خپره شوې وه، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا حساس او ستونزمن بلل شوی او طالبان په ښځو نجونو د لا زیاتو بندیزونو په لګولو تورن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مه غونډه نن دوشنبې د سپتمبر په 9مه په جنوا کې پیل شوه او د اکتوبر تر 11مې به دوام وکړي. د بریتانیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه یې وروسته لدې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره وبلل. د وزارت د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې پر ډیپلوماټیکو اړیکو د ویانا کنوانسیون د اصولو له مخې افغانستان په خپلو سفارتونو کې د کارکونکو له دندې ګوښه کولو مسؤل دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته به بشري مرستې هم برابرې کړي. د چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د افغانستان 14 ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل نه کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړ. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته 9 ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او پر خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا هم له دې هیواد نه ووزي. ټاکل شوی د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو غړي نن دوشنبه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د سرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړي. ویټرز خبري اژانس هم لیکلي چې له اوږد انتظار وروسته خبرېدونکو دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو له کبله د جو بایدن پر ادارې باندې نیوکه وشي. او په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخته برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبري اژانس سنانن سهار وختي کړي. د یو روختون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوي او 30 نور جوبل دي. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوي کې لږ تر لږه 4 ملکیان هم شامل دي. د راپورونو له مخې اسرایلو پرون ناوخته تا د سوریه په مرکزی برخو کې بریدونه کړي چې په پاسنۍ مرګ ژوبلې سربیره په هما ولایت کې هم یو لوی لار تخریب کړي ده. د خبرونه لمه فرشته صحاک سره وري ورزو د خبرونه نور برخو ته خبرونه کې به دا راپورونه را سره واوري. نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو، خو لا هم په افغانستان کې ډېرې میرمنې د بشري حقوقو نه لري پاتې شوې دي.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مخته وړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه تازه راپور باندې د سیاسي کارپوهانو نیوکې.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول یو ډیره لویه جفا وه.
او په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي.
د کرکټ سره د نورستان مینا لاړی رسوله او هغه سوده چې د نورستان کرکټ اوس پر مخته کې روان دي او موږ به د شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به
وړاندې په خبرونه کې نور مطالبه هم شته. ملتیا مغواړم
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
موږ د خبري ټولګي ته بیا هم خراغلست. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز وای چې د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ د تلوسی په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. په ورته وخت کې به سرچینې ازادي رادیو ته ویلې چې د یاد نه خطې لقبله یو طالب وژل شوی او هون مرمۍ لقبله دیالس پاکستانی سرتیری هم شوبل شوی دي. تفصیل حدیث پردیس ناورو.
په خوست ولایت کې د طالبانو ځایی چارواکو په دغه ولایت کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 9مه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستانی ځواکونو ځوابي برید چې د دوشنبه ورځې غرمه مهال پیل شوی او مازیګر پای ته ورسېد.
وضعیت بشي نورمال دی، هیڅ نشته. شیبه وړاندې شاوخوا یوه بجه کې د اندازو تبادله شوې وه چې پاکستاني لوري لخوا پر افغان ځواکونو باندې یو څو ډزې شوې وې چې په جواب کې افغان ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وې. خطر رامنځته شوی وه او تلفات د نن ورځې نشته.
خو په خوست ولایت کې د طالبانو په سیمه ییزو ځواکونو کې یوه سرچینه دا کوي چې په یاد نخته کې یو طالب سرتیری وژل شوی او یو شمیر پاکستانی ځواکونه د هوار مرمۍ هدف ګرځول شوی دي. هغه د نوم له نه ښودلو پرته ازادي راډیو ته وویل
په دې پیښه کې خود ځدی میدان په ولسوالۍ کې پیښه چې رامنځته شوې ده. اوس پرې خو یو طالب سرباز شهید شوی دی او دیارلس تیکه دولس پاکستانی پوځیان چې د هاون مرمۍ په لګېدل ده.
د ازادي راډیو مشال څنګه د یو قومي مشر له قوله ویلي چې د پولي پوګډو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او دغه نخته کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. ویل کیږي چې په یاد نخته کې له درنو وسلو هم استفاده شوي او طالبانو له کابل کومکی ځواکونه او ټانګونه هم ورغوښتي دي. د ریپورتونو لمخې د ازادي میدان ولسوالۍ په پلوڅ او سیتیوان سیمو کې خلک د سختو جګړو له کابله خپل کورونو پرې خودلو ته اړ شوي او لا معلومه نه ده چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبه د شپې هم د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوي وه چې د طالبانو د خوست د والی ویان مستغفر ګربز ویلي وو چې په یاد نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي وو. په سیمه کې دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان په راکټي حملو کې لږ تر لږه د سیمې اته تنه اوسېدونکي ټپیان شوي او یو طالب سرتیری وژل شوی دی. د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت وسلوالې نښتې کیږي چې لامل یې په سیمه کې د بې پوستي جوړول یادېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان اړوند بحثونه وشو. د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم خپل خبري وکړي او د هغې تر څنګ ریچارج بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هغې هم خپل په وار خبري وکړي. وی ویل د طالبانو سرپرست حکومت سره د هر ډول تعامل عادي کول باید د بشري حقوقو په برخه کې روښانه انا د اندازې وړ او په خپلواکه توګه د تایید د تایید وړ او پرمختګ کاراندوی وکړي. په دې حق لا فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه وایي د دې شورا په 50مه غونډه کې به چې نن جوړیږي د بشري وضعیت په اړه بحثونه وسی. خاغلی اندیشه نن دوشنبه د سپتمبر په 9مه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د استازولۍ په اکسپانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي
افغانستان یو کلیدی او عمده موضوع ده. غونډه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر والکل ترک په راپور باندې پیل شي. په دې راپور کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د حساب ورکونې لارې چارې تر بحث لاندې نیول کیږي. د دې شورا په ترڅ کې به د غراز د افغانستان یو پی آر راپور څېړل او تصویب شي. همدارنګه په دې شورا کې د خاغلی بینټ ماموریت هم تمدید شي.
خاغلی اندیشه وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه ناسته نن پیلېږي او د اکتوبر تر 11مه به دوام وکړي. تمه ده نن دې ناستې ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنیت طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولای هم خپل راپورټ وړاندې کړی. د دغه راپور په لومړنۍ بڼه کې چې واردمخه خبر سوای د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلای او حساس بلل سوای او طالبان تورن سوي چې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه زیاتوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ټولو وګړو د بشري حقوقو بیلابیل موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. بلخو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په عاجله توګه دې یو خپلواکه اداره جوړ کړي تر څو په ټکو یې په افغانستان کې د ټولو جدي سرغړونو تیر او اوسنی مسولینو حساب ورکونه تعقیب کړي. د سازمان د بشري حقوقو د خپلې وی کمشنرې فرشتي عباسی په حواله زیاته کړي چې طالبانو په سیستماتیک ډول په افغانستان کې اساسي حقوقونه نقض کړي او دا شورا باید د سرغړونو شواهد راټول او خوندي کړي او د حساب ورکونې د هڅو ملاتړ وکړي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو بشري حقوقو د بنسټونو له لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن سوای دی. تازه د طالبانو له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په ښځو پکې پراخ محدودیتونه لګول سوي هم ګڼ خبرګونونه راپارولی دي. په دې قانون کې د ښځو پر غږ او مخ کارولو بندیز لګیدلی چې په هیواد دننه د ښځو دینی عالمانو ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل سوی او د ښځو د عامه سوند محدودوونکې پالیسي ګڼلای ده. که څه هم طالبانو د دغه قانون په پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې قانون کې نیوکه کوونکي دې په خپل ایمان وډارسي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او افغان میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو شورا دې د دغه قانون د لغوه کېدو او د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د لوګر ولایت ای وی اوسیدونکو د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه ونه غوښتنه ده چې تر څو دوی د طالبان مجبور کړي دوی سره وغږیږي چې دا قانون ته تغیر ورکړي. او زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دا قانون لغوه شي. دا نړیوال ده چې په دې باندې په هزاران طریق باندې په دې باندې
په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته خبره وکړه.
طالبان په ښکاره د ښځو پر وړاندې د ظلم او تعصب سیاست مختوړي. هغوی له ښوونځیو او پوهنتونونو شړل شوي دي، له کاره بې برخې شوي او حتی خپل کور کې بندي شوي دي. نړۍ ته پکار ده چې د طالبانو پر وړاندې نور غلي پاتې نه شي. دوی د بشري حقونو شورا کې په رښتیا د بشري حقونو مدافع وي، نو اوس یې وخت چې د ښځو لپاره د عدالت او پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي تر څو هغوی مجبور شي چې د ښځو ته د هغوی حقونه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې وتړل سوي او ښځې کار کولو ته نه پرېښودل کیږي. دغه راز په افغان میرمنو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنیت د بشري حقونو شورا شپږ پنځوسمه ناستې ته په خپل دریم راپور کې ویلي چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل څیړنیز او تفصیلي راپور خپور کړی. په دغه 345 مخیز څیړنیز راپور کې چې د امریکا د جمهوري غوښتنو غړو له لورې ترتیب شوی، د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې له افغانستانه د راپور په ټکو د امریکایي ځواکونو د غیر مسولانه وتلو لکبل توندې نیوکې هم شوې دي. په دې حق له حدیث پر دې راپور چمتو کړی دی، موږ ورته غوښ شو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې دا راپور چې نن دوشنبه د سپتمبر 9 خپور شو، په کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وتلو پړه د ولسمشر جو بایدن او د هغه په ادارې اچول شوې ده. دغه راپور چې په 315 مخونو کې ترتیب شوی، په سر کې راغلی چې د ولسمشر بایدن ادارې د معلوماتو او فرصت درلود چې د تیر جمهوري نظام د سقوط لپاره اړین ګامونه پورته کړي او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو ملاتړو خوندي وتلو ته زمینه برابره کړي، خو دوی د امنیت پر ځای خپلو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړ. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې د بایدن هاریس ادارې د ټولو احتمالي پیښو په پلانونو کې د ناکامۍ له کبله په بیړنۍ توګه د کافی پرسونل، اکمالات او تجهیزاتو پرته د تخلیه پروګرام پلی کړ چې د چار امریکایي سرتیری او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي په مرګونی خطر کې واچول. د اگست 16 نیټې په مرګونی ترهګریزه پیښه کې چې پکې 14 امریکایي سرتیری او 100 افغانان ووژل شول او 15 امریکایي سرتیری او ګڼ افغانان ټپیان شول مخنیوي کېدای شوی. په راپور کې همداشان له طالبانو سره په دوحه کې پر شوې هوکړې هم نیوکې شوې او ویل شوې چې دغه هوکړه په داسې حال کې شوې چې پکې د لوړپوړو پوځي چارواکو سلام مشورې په پام کې نه دي نیول شوې. په راپور کې همداشان ادعا شوې چې دغه هوکړه له پیله نیمګړې وه او د امریکایي چارواکو لښمنو سره سره چې طالبان به د افغانستان په خاوره کې د القاعده ډلې د فعالیتونو مخنیوي کوي عمل نه دی شوی. خو د طالبانو حکومت لدې وړاندې ویلي چې دوی د دوهې هوکړې تشمن دي او دا چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون هیڅ ډول بهرنۍ وسلوالې ډلې نشته. په راپور کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایکل مکال له قوله راغلی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په دا ډول وتل له شرط پرته د تسلیمې په معنا دي او په ټولو پیښو کې په پلان کې پاتې راتلل وظیفوي غفلت دی چې د امریکایانو د ژوند د بایللو لامل شو. دا راپور په یوه برخه کې راغلی چې په دا ډول له افغانستانه د امریکایانو وتل د متحدو ایالاتونو نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی او دغه اشاره د راپور په ټکو د امریکا دښمنانو ته روحیه او زړه ورکړی او په دې ترتیب د امریکا امنیت له افغانستانه له ګواښ سره مخامخ کړی. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز به وایي چې له افغانستانه د امریکایانو د غیر مسولانه وتلو ملامتیا یوازې یوې ډلې نه بلکې ټولو ته متوجه ده.
ما په نظر په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسولانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف کوي. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي، د ټولو هغه کارتونونه چې د یو بل په ضد اوسیږي په نتیجه کې په انتخاباتو کې په ټاکنو کې ځان بهتر وښیي او د خلکو رایه ترلاسه کوي.
که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې د ملامتۍ ګوته ولسمشر بایدن د هغې مرستیالې کاملا هاریس چې اوس د امریکا ولسمشیزو ټاکنو ته له ډیموکرات ګوند نومانده ده او 14 نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو ته شوې، خو سپینې ماڼۍ بیا دا راپور ناسم بللی. د سپینې ماڼۍ ویان شارون یانګ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په راپور کې یوازې هغه واقعیتونه او کریکټرونه چې دوی غواړي راخیستل شوی او پر راپور کې شوی داوی سمې نه دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې چارواکي وایي چې د اسرایلو په برید کې 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. اسرایلو رسمن الله څه نه دی ویلي، خو مخکې د راپورونو له مخې په سوریه کې دولتي ځواکونه او د ایران پلوه ګروپونه د اسرایلو د بریدونو هدف ګرځېدلي. په دې اړه نور جزئیات سفیولا ستانکزای راکوي.
د بریدونو له امله یو لار تخریب شوی او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلی. د یو روغتون مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورول شوی او 30 نور ژوبل دي. د سوریه دولتي اژانس یک شنبه لومړی ویلي وو چې ځینې پوځي اهداف هم وشتل شوي. هم مهال رویټرز ویلي په دې بریدونو کې د کیمیاوي وسلو د څېړنې یو مرکز چې ایرانی کارپوهان پکې په کار بوخت و هدف ګرځېدلی. ایرانی چارواکو دوشنبه دغه ادعا رد کړې. په لندن کې میشت د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي چې په وژل شوو کې لږ تر لږه 4 ملکیان شامل دي. دلې ویلې لکتر لګه څلور هوایي بریدونه د مسیاف ښار په څنډو کې شوې چې ځینو سیمو کې له عمله اور هم لګېدلې. اسرائیل په وروستیو کلونو کې د سوریې دننه بریدونه کوي او اکثر د سوریې پوځیان یا د ایران ملاتړي ګروپونه په نخه کوي، خو ډیر کم د خپلو دغو بریدونو یا عملیاتو په اړه خبرې کوي. مسیاف باندې مخکې کلونو کې هم اسرائیلي ځواکونو بریدونه کړي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې په سوریه کې پر ځینو سیمو باندې اسرائیلو ته منسوب بریدونه زیات شوي او هغه سیمې چې ویل کېږي د ایران او یا د سوریې د هوایي مدافع سره تړلې ملیشي پکې دي څو ځلې په نخه شوي. تیر میاشت سپاهی پاسداران اعلان وکړ چې دغه پوځي سازمان د هوایي ځواک یو افسر احمد رضا افشاری په سوریه کې د یو هوایي برید له کبله ژوبل او بیا ورسته سا ورکړه. سکال د اپریل په لومړیو په دمشق کې د ایران په کنسولګری په برید سره چپړای پر اسرائیل اچول شوې. څو ایرانی پوځیان له هغې ډلې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونو یو جګپوړی قمندان محمد رضا زاهیلی وژل شول. دغه برید په ځواب کې ایران د اپریل په 14 نیمه شپه پر اسرائیل د بی پیلوټو الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای په یو ونی کې نږدې 1,00,000 کسان له افغانستان وتل دي. د آی او ایم په خبره دا کسان تر ډیره د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. آی او ایم زیاتوي چې په ورته وخت کې نږدې 45,000 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. عبد سپوږمۍ نور جزئیات راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم د نوی راپور لمخې چې پرون یک شنبه د سپتمبر په اته مخبور شوی، د تیرې اګست میاشتې له 15 تر 13 شپږ 90,000 کسان له افغانستانه کډوال شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې دا کسان تر ډیره ایران او پاکستان ته تللي. په راپور کې راغلي چې 18,944 کسان ایران او 28,500 نور پاکستان ته کډوال شوي. د آی او ایم په خبره له دواړو هیوادونو څخه په همدې موده کې 35,540 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم زیاته کړې چې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د راستنیدونکو په پرتله 40% ډیر شوی دی. دغه سازمان یادونه کړې چې ښایي په ایران کې د 40 مذهبي اونۍ لمانځلو ته په کتو د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پڅه شي. د آی او ایم د راپور له مخې د تیرې اونۍ په پرتله افغانستان ته د ستانه شویو او له افغانستانه د وتونکو کسانو شمیر چې یوازې ایران ته د تللو کسانو په شمیر کې 95% د پام وړ زیاتوالی راغلی، چې په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو 70% جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان له دې وړاندې هم له افغانستانه د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال مېران ازادي رادیو ته وویل چې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د ژوند ستونزې ډېرې دي. په تیرې د کډواله یو وار ایران ته لاړو، یو وار پاکستان ته. د بیاسنادي لامل بیرته افغانستان. اوس 15 کېږي چې ډیرو په سختو شرایطو کې راغله پاکستان ته. ځوانان یو باید کار وکړو. افغانستان نور د ژوند ځای نه ده. کارم نشته، سبق هم نشته. اوس
د پاکستان په فیصل ټاون کې بل میشته افغانه کډواله جمیله انصاری ازادي رادیو ته وویل:
خپل ماته او نور ما غونډي کډوالو ته په ایران او پاکستان کې د زده کړو فرصتونه نه ورکول کېږي. افغان کډوال د پولیسو له رجستریشن ستونزې تر نیولې او د کور کرایې پوره کول پورې ډېرې ستونزې لري. دا چې دلته هم بې برخلیک دي او له نورو ډېرو ستونزو تا ترسنګ رواني ناروغي او امنیتی ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
په همدې حال کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او تازه له ایران افغانستان ته ستون شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
په مدت یک سال میشه که د ایران زندگی میکنیم، د میدان جلیلی از دسته که ما را از اینجا خراج کرد.
یو کال مو ایران کې ژوند وکړ، میدان جلیلی سیمه کې خو ډیپورټ کړو، اوس افغانستان کې دلته هم کار نشته، روزګار نشته. مو غواړو بیرته ایران ته لاړ شو، ځکه دلته کار نشته، ژوند نشته. همدا مو غوښتنه ده چې بیرته ایران ته لاړ شو.
نه بارس نه دیگه است، از دست مشکلات زندگی میخوایم پس به ایران بیایم زندگی کنیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنې وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بیکاری او بېوزلۍ د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د تیرې اګست میاشتې په دویمه په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي. په راپور کې راغلي و چې له دې ډلې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هېوادونو ته بېکوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د وو نورستانیانو نورستاني لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په خوا به د نورستاني لوبغاړو د روزنیزو پروګرامونو او انټر کلب سیالیو لپاره کونړ او ننګرهار ته تلل، خو اوس د قومي مشرانو لخوا لوبغالی ته ځمکه ورکړل شوې او ځایي ځوانانو په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی. په دې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي راډیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره په کې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي.
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري. هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي. د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو.
نورستانی لوبغاړي وای پوخا به د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلی او غنو لوبغاړو یې وس نه درلود. اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پرې خوختي. نصرت الله نورستانی:
مونږ هر کال انټر کلب سیالی تر سره کوو، لاغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول. خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې تر سره کیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده.
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوختي چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي. محمد نور نوري:
انټر کلب سیالی چې دا په خپل ولایت کې پیل شول، دا هغه څه چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډیره شول. او هغه څه چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د دې شاهدانو سره ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت او غرنې ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته، خو د یاد لوبي لوبغاړي او مینوال د هر ورځې په تیرېدو مخ په زیاتې دودي.